هم در این مجله خبری و حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. در برنامه نخست اسمت سالان باش ماست. خوش آمدین سالان سب.
مننه نعیمی سب. قدر منو آوردون که السلام علیکم. در ازاره رادیو په دیخ پروانه که در نور و راپرونو ترچنگ په پکتیا که په امنیه قماندانی در برید پا اره هم معلومات درکو. لمره هم د دې سات د خبرونو سرټی کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي باید له افغانستان د باندې د تروریزم د ستونزې پر حل کولو تمرکز وشي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانیستل کیږي. ایران وایي د سعودي سمندري ساتونکو یو ایرانی کب نیونکی وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستانه د باندې د دې ستونزې پر حل کولو تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یوه چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگټن اگزامینر خپرونې ته ویلي چې دفاع وزیر جیمز ماتیس شاید د افغانستان د جګړې په اړه په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار راوستلو امکان شامل کړی وي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بلخ په 209 شاهین قلو اردو کې په پرونی حمله کې و امریکایي عسکر ټپیان شوی دی. دا خبر په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر خبر کړی او وایي چې حمله یو افغان عسکر کړی ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې حمله د قلو اردو له منځه شوې ده. ناټو ویلي چې هیڅ بهرنی عسکر نه دی وژل شوی او ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادبنش بیگا آزادی رادیو تول حمله کوونکی د افغانستان د پوز یونیفورم اغوستی و رادبنش همدار از سرګند کړ چې د حمله په اړه څیړنې پیل شوې دي. د وویل ټپیان بهرنیو ځواکونو لیږدولې دي. موږ ته یې دومره راپور راکړی چې ټپیان شته خو څوک نه دي وژل شوي، خو حمله کوونکی یې هم سخت ټپي کړی او اوسمهال زموږ پلاوی څیړنې کوي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلیز به نن یکشنبه فعال شي. په کابل کې د هند سفیر آزادی رادیو ته وویل په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو بل ګام واخیستل شي. د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایی دهلیز یا کوریدور د پاکستان په فضا کې تیریږي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په خلیج کې د ایرانی کبنیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړې او یو کبنیونکی یې وژلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي چارواکو ادعا کړې چې ایرانی بیړۍ د جمعې په ورځ د دوی اوبو ته ورتیرې شوې، نو له دې عملی ساتونکو ډزې ورباندې کړي دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سعودي د دې ادعا په اړه څیړنې کوي او پر کب نیونکو حمله یې له بشري اصولو سره مخالفه بللې ده. سعودي عربستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال توانېدلي چې د سوریې په پوله کې د الولید له بندره د داعش سختریزي وباسي. دا شارګوټه نږدې درې کاله پخوا داعش یا اسلامي دولت سختریزي ډلې نیولی و. د عراق د پوست په خبر پانه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویل شوي چې د امریکا او عراق جنگي الوتکو په جګړه کې د ځکنیو ځواکونو ملاتړ وکړ. په عراق او سوریه کې د امریکا له ملاتړه برخمن ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې په دواړو هیوادونو کې د داعش غړي وځپي او هغوی له خپلو اعلان کړیو پلازمینو وباسي. داعش په سوریه کې، رقا او په عراق کې موصل خپلې پلازمینې اعلان کړي دي. د سوریه پاوز پرون شنبه د در آشار په شاوخوا کې 48 ساعته اور بند اعلان کړ. د سوریه پاوز ویل چې د روغې جوړې لپاره خبرو ته د موقع ورکولو په خاطر اور بند اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ادارې چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې د پاوز له لوري اور بند ټینګ بریشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دې اقدام هرکلی کړی او له مقابل لوري هم غوښتنه کړې چې اور بند وکړي څو د بشري مرستو ادارې په درعا کې له ملکي وګړو سره د مرستې موقع ترلاسه کړي. ملګرو ملتو هم پرون اعلان وکړ چې د جولای میاشتې په لسمه به د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استازو ترمنځ خبرې په جنیوا کې پیل شي. څو زره مظاهره چانو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې له محافظه کارو حکومت او غوښتل تر 10,000 زیات پناه غوښتل کې ومني. اکثره مظاهره چانو شعارونه ورکول چې هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. دوی پرون شنبه په داسې حال کې چې یو ستر شعار په لاس کې نیولی وو د مادرید په واټونو کې لاریون وکړ. پر شعار لیکل شوی وو موږ غواړو چې د دوی هر کله وکړو پلمې بستې نور خندونه ختم کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په وینا په 2015 میلادي کال اسپانیا د سپاندې 1,300 کډوالو د منلو شمنه وکړه، خو تر اوسه پورې یوازې 1,300 ته ځای ورکړی دی. او د روسیې د فوټبال لوبډلې پرون شنبه د نیوزیلند د فوټبال لوبډلې ته په هغه سیالۍ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې لیدو ته ورغلی و په 2 ګولونو ماته ورکړه. د روسیې سن پیټرزبورګ ښار د فوټبال د کنفدریشن کپ د تورنمنت کوربه دی. په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او نیوزیلند د فوټبال لوبډلو د سیالۍ لیدو ته لږ تر لږه 8,000 کسان ورغلي ول. راپورونه وایي چې د دې سیالیو د پرانستنې لپاره پرتمین مراسم جوړ شول او لږ تر لږه 1,500 هنرمندانو د روسیې د تاریخ او کلتور په اړه بیلابیلې نندارې وړاندې کړې. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د پکتیا د نننې حمله او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان فشار د افغانستان د شخړې د حل کلی بولی.
کله چې امریکا نوې ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په روسي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون فشار وارد کړي، دا مسله زر هديږي.
د دفاع سرپرست وزیر د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بودی. نوري فایبر تر خوست ولایت پورې ورسید.
اوس مونږ راښو چې د فایبرو په مرسته سره په خوست ولایت کې هر څومره انټرنیټ څومره ضرورت کې نه چې دی هغه حل شول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د سیم کارتونو د سات په نوي طرز عمل کې بایومټریک سیستم په پام کې نیول شوی.
د هر کس نه باید کوم وخت چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي. مشکل دا نه ده چې سیم کارتونه راجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت راجستر دي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. توجه او اترقیق شوی زموږ غله ازادي رادیو او د خبرونه چې زې اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. 219 پروګرامونه هم لري، حقیقت صدای او تاندي څنګه لومړی پکتیا ته زو. لکه څنګه چې مو د ازادي رادیو په لومړی خبری مجله کې به اوریدلې وي، په پکتیا ولایت کې دلیز بریټ شوایره او دا بریټ پر امنیه قمندانې شوایره. د اسری رادیو خبريال داوود تپان هم داوس لسیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ د دې پیښه نور جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه ساروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې سهار شپږ نیمې بجې د پکتیا مرکز ګردیز د امنیه قمندانې 203 جون قمندانې او د خاص کې د امنیه قمندانې د خاص ځواکونو کته په کراول باندې موټر بم ځانمرګې بریج شوی دا چې دغه بریج او دغه بریج وسلواله طالبان منلای چې دوی کړی دا وعده په مشخصا د دنګړو کې تیز ځواکونه او چې همدغه د کراول خواته قرارګا موجوده ده او په امنیه کمانډانۍ داخل کې هم د اوس جنگ روان ده. د پکتیا امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر رسنیو ته دومره ویلي دي چې په دغه بریټ کې د کراول درې ساتونکو وژل شوي دي او 15 کسان نور ټپیان دي تر دې مهاله دوی نور جزئیات نه ورکړي او د دوی وای دي ورو پلټنو نو ورسته یا د معلوماتو دقیق کېدو نو ورسته به دوی د مطبوعاتو سره معلومات شریکوي ولې هم دا اوس د امنیه کمانډانۍ په داخل کې د ډز غږونه اورېدل کېږي د وړو بمونو د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي د سیمې ته سیمه وسلوال سیمه حکومت تر کنټرول لاندې نیولې او هیڅوک داخل ته نه پرېږدي داسې ویل کېږي چې په داخل کې ځانمرګي بریدګر ننوتلي او وسلوال طالبان هم ادا کوي چې د دوی یو شمېر ځانمرګي داخل ته ننوتلي دي امنیه قمندانۍ او ځون قمندانۍ ته. بلې څاروان صاحب
مننه. داود تپانو چې وایي په د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ ډلهیز برید شوی دی. د دې پېښې جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده ځکه هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي بهر میشتي دي او په بهر کې مالی سرچینې لري. د ملي دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه په خبرګون کې دا څرګندونه کړې چې وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په نوي کړنلار کې پر پاکستان د فشارونو زیاتول په پام کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار پر پاکستان د فشار زیاتول او هلته د تروریستانو د ځالو او مالی سرچینو بندول دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته بیگاوه ویل چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په کړنلار کې د مسلې ته د پام هرکلای کوي.
که د امریکا نوې ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په تروریستي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون یو پاغه حلقو باندې چې دوی سره مرسته کوي په هغو باندې فشار وارد کړي نو زه فکر کوم چې دغه مسله په افغانستان کې زر حلیږي او ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې نه حمایت.
واشنگټن اگزامینر د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي په حواله ویلي چې د افغانستان د جګړې په نوې ستراتیژي کې پر هغو تروریستانو تمرکز هم شامل دی چې په پاکستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت ول ورتبه چارواکي له دې عمله چې پر کړنلار لا هم کار روان دی د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره به پر پاکستان فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی کانګرس ته وویل چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان د جګړې په اړه خپل کړنلار بشپړه او اعلان کړي. ماتیس افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ عسکرو او پوځي سلاکارانو د استولو پر امکان هم شایعه ورکوي خو د دې ستراتیژۍ جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر استخباراتو تور پوری کوي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپل خاوره کې ځای ورکړي خو اسلام آباد تل د کابل داسې دعوی رد کړې دي.
و هم وردل چې د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان د امریکا له لوري د فشار هرکلی کوي. د افغانستان حکومت وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د تروریستي ضد مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل تیروتنه وه. د ارګ مانی یو بیان د ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د کره اسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړی چې په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار راوړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي که امریکا بیا هم پر پاکستان فشار رانوړي وار له مخه د نوې ستراتیژي هم ناکامه وبولي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر له هغه څرګندونو وروسته چې دوی به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نکړي افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي زالو د لمنځوړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه و. د ولسمشر مرسیال وین نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان لازم فشارونه راوړل شي.
یو ولت د متحده ایالاتو تیروان څخه یوته وطن همدا هم چې پاکستان لازم شي نوی راوستلې هم د افغان حکومت وطن دی چې د خپل وړاندیزونه ولري تاسو د استراتیجی هغه ډول عیار سي چې په هغه بدمن غي جګړه تر یو هدف پورې پلان د وخت کې کچې راټیږي.
دا په داسې حال کې چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي امریکا به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نکړي. که څه هم ښاغلی ماتیس د امریکا د تیروتنو په اړه ډیر څه ندي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ته په امن پټنځای بدل شي. تر دې وړاندې هم د امریکا دفاع وزیر د دغه هیواد سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې بریالی نه ده روانه. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. د ولسي جرګې د نړیوال وړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي تر کومه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه کې برای امکان نه لري.
کدی پاکستان باندې فشار نه راوړي دی په افغانستان کې دی اوس ځان ناکام وبولي. دوی دې کوشش وکړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان واسوي چې هغه د سولې خبرو ته کینی.
که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې په پلي کېدو سره به تر یو برید افغان جګړه مهار او پر پاکستان به د امریکا فشارونه زیات شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله سانګزی وایي امریکایانو په افغانستان کې پوځي او سیاسي تیروتنې کړي، خو په افغان جګړه کې برای نیغ په نیغه د پاکستان له رښتینې همکارۍ سره تړاو لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو توان لري. د دې وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په کابل کې یوې خبري غونډې ته پرون وویل چې داعش یوه خطرناکه ډله ده، خو په افغانستان کې دوی نه دي توانېدلې چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سره له دې چې داعش ډله په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري، خو بیا هم دغه ډله نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې داعش ډله تر هغې چې امکانات وس لري هڅه کوي چې وجنګیږي.
یک شبکې بسیار خطرناک است داعش.
داعش یو ساده نه بلکې ډیره خطرناکه ډله ده. دوی ډیر مهم ملاتړ کوونکي او امکانات لري او د مفکورې په لحاظ تر هغې چې دوی کولی شي جنگیږي، خو کوم پیل چې دوی وکړ او کوم پلان چې دوی درلود د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې د خراسان په نوم خپل مرکز اعلان کړي خپل دغه لوی اهداف ته ونه رسیدل.
خغلی بهرامي هم درنګ ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې د مرکزونو د لمنځړلو په هدف 12 لوی عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې د دغې ډلې د یو شمېر قمندانانو په ګډون ډېری غړي هم وژل شوي او مرکزونه یې لمنځه تللي. بلخوا د ختیځو ولایتونو استازو د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې که حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به په خپله لاس په کار شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت په نوي طرز العمل کې د بایومیټریک مسأله شامله ده. د دغه وزارت سرپرست په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه طرز العمل وروستی شوی او د عملي کېدو لپاره مخابراتي شرکتونو ته استول شوی دی. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وایي د سیم کارتونو د ثبت پر مهال د جلی هویت نه د مخنیوي په هدف مخابراتي شرکتونو ته نوې طرز العمل استول شوی دی. سید احمد شاه سادات د شنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیستم کې د بایومیټریک مسالې ته پام شوی دی. نوموړي وویل چې په ځینو مواردو کې په یوې تذکره په لسکونه سیم کارتونه راجستر او فعال شوي دي.
د سیم راجستریشن د نوي طرز العمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې د هر کس نه باید کوم وخت کې چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي او بل د بایومیټریک موضوع هم پکې مونږ ذکر کړی. مشکل دا نه ده چې سیم کارتونه راجستر نه دي، ټول سیم کارتونه اکثریت راجستر دي، خو خبره دی کې دا چې هغه معلومات جالي وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخه په ټول افغانستان کې 1.5 میلیون سیم کارتونه خرڅ شوی، خو د فعال وغشمیري 3.5 میلیون ده. دغه شان بل شوی چې 3 میلیون کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په افغانستان کې 15 اومده مخابراتي شرکتونه او اتیا د انټرنیټي خدماتو شرکتونه فعالیت کوي. دا چې د سیم کارتونو د سب نوې طرزالعمل سخت مخابراتي شرکتونو ته استول شوی او د سیستم کله او په کومه امکاناتو به عملي شي معلومات نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د ولسیرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمیرغړي ټینګار کوي چې د سیم کارتونو په ثبت کې باید له بایومیټریک سیستم څخه استفاده ونه شي. د دغه کمیسیون یوې غړي نسیمې نیازی ازادي راډیو ته وویل مخابراتي شرکتونه د خلکو د محرمو اسنادو او هویت د ساتنې وړ نه دي.
بایومیتریک هغه سیستم دی چې باید تل په خوندي ځایونو کې وي. که د مخابراتو وزارت دا سیستم د کمپنیو په واک کې ورکړي چې حتی نشي کولای د خپلو سیم کارتونو د غیر فعالولو لپاره یو سیستم ولري، نو دوی به د افغانستان د خلکو له محرمو اسنادو او هویت څخه څنګه ساتنه وکړي؟
میرمن نیازی وایي حکومت باید د یو بل سیستم په جوړولو سره اعلان وکړي چې غیر فعاله سیم کارتونه دې خرڅ شي او کفالېږي نه نو بند شي.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجې په منځني چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. البته په اف ام یوازې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې ازادي رادیو اوریدای شي، خو په لاندو چپو په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر اونیزه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس له قوله لیکي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې د پاکستان پر خاوره د مشتو تروریستانو پر ضد په مبارزه تمرکز کیږي. جیم ماتیس ویلي په افغانستان کې د هر ډول ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره دا اړینه ده چې دا ستراتیژي د افغانستان له پولو بهر وغځیږي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن اگزامینر اونیزې ته ویلي په نوې ستراتیژۍ کې به متحده ایالات پر پاکستان فشار راوړي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي. افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه د لویو او ډلیزو بریدونو مسؤوله بولي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د دې شبکې په ملاتړ تورنوي. د امریکا د دفاع وزیر سره همغږي او امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی واشنگتن اگزامینر ته ویلي د دې لپاره چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي اسلام آباد ته باید یو څه امتیاز ورکړل شي. دا مطلب د ریکوال پوینا د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د ناټو د هوایي ملاتړ بیا پیلول هم شامل دي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راځي چې د پینټاګون مشر جیم ماتیس د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان ته د 3 نه تر 5 زرو اضافي سرتیرو پر استولو هم غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې په الزهرا جماعت د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په دې برید کې چې 2 تنو ژوندونکو وکړ، د 4 وشل شو کسانو په منځ کې او هم افغان سوداګر او خیرخوا شخصیت حاجی رمضان حسنزاده و. ورځپاڼې لیکي رمضان حسنزاده په هغه جماعت کې وشل شو چې د جوړ کړو. حسنزاده یو شخصي روغتون، مارکیټ او یو شمېر ساختماني شرکتونه لرل او د خپلوانو په خبرې نوموړی یو خیر رسوونکی او زلسواند انسان او د افغانستان د هزاره وګړو یو مخکخ مشر بلل کېده. طالبانو د کابل پر الزهرا جماعت په برید کې لاس لرل رد کړل او داعش بیا د دې حمله مسؤلیت پر غاړه واخیست. نیویارک ټایمز وایي د حاجی رمضان حسنزاده تر وشل کېدو یو میاشت مخکې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی و چې په دې وختونو کې زمونږ تصویرونه لمنګ زیات عمر لري.
پاکستان او هندوستان نن یک شنبه د کرکټ د نړیوال شورا د 2018 کال د اتلانو جام د ګټلو لپاره پایلو بکوي. د دواړو هیوادونو ټیمونه سخت هڅه کوي چې د لندن په اوول میدان کې نننۍ مسابقه وګټي. د دواړو سره سیالو هیوادونو د مسابقه د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ښکاري. صالح محمد صالح د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اوبل میدان کې په پایلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2018 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اورونه لري یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لشت لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې دوی اونۍ مخکې د جون پر 14 سوې وه د 144 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده، خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمیر به شای دوه برابره زیات سي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوله مسابقه چې دوی اونۍ مخکې سوې وه په هندوستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه به تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکی اظهر محمود وویل
expectation is high from the both nation
and la dwaadu hiwaduno tam ziyat di dwaada milatuna la cricket sara le wanai mina lari da ba yaw kham sabiqawi mung ham gwaadu wi gatu dui ham razi hilawlaru che behtarin team gatun keshi
de hindustan de team lobdal mashar virat kohli wi li che pa khpal team ke ba ziyat taghirat rana wali da prekra zaka munasib shkari che de hindustan pa team ke dre gwara top wahun kista la Shikhar Dhawan Rohit Sharma aw pa khpala ویرات کوهلی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان او هند ترمنځ به د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې مستقیم پروازونه پیل شي. دواړه هیوادونه غواړي چې په دې ډول خپل اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. فرشتې جلال زید افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دا پرمختګ د افغانستان د سوداګرو لپاره څومره ګټه رسولی شي.
په هر صورت هوایی ترانسپورټیشن ګران ده، ول دې لپاره چې دا سوداګر صادرونکي سوداګر ضرر ونه ویني او رقابتي قیمت باندې خپل جنس خرڅ کړي. اتاق تجارت صنایع د افغانستان سره د هوایی شرکتونو لکه آریانا او انډین ایرلاینز موافقې ته ورسېدل چې په دغه کال کې هوایی کرښه جوړ کړي او په یو امتیازي قیمت چې 60 سنت دی په کیلو دا مال ور واستول شي. یوه خوا څخه هم 30 سنت مهم وردتی مالون لکه درمل لکه طبی تجهیزات را وارد چه افغانستان تا کم چی پاکستان ورت اجازه ده مزکنی لرسانو ورکل.
اوز خو حافظی صاحب دغه هوایی دهلیز هم ده پاکستان په هوایی فضا کی تیری جنو، آیا پاکستان پر ده کنترول را وستلای سی دغه مسله بچنگ کوی؟
ما دا خدای دې چې بینلی کنوانسیون نشته لري دلته دوی خنث کوله فاجنګي حالت کې خنوي چې رسما مشترک په جګړه کې وسیږي چې دا هوایی کریډور مشترانه کې او بیا موږ هم کولای شو دوی ته کریډور ورنکو. هندستان هم کولای شي دا کار ونه کړي، خو هغه بیا محاصره کیږي. خو خونه تر دغه بریده پوری جنجال نه دی اوس دا پورته شوی. دوی هم د ژنیو کنوانسیون غوړي توبلري او موږ هم لرو. دلته بیا دوی تاوا کنوانسیون هم شتون لري. دوی دلته ژمن دي چې مشتلار راکي او موږ په مقابل کې هغوی ته لار ورکوو. یا
نو دا خاص د هغو موادو دپاره ده چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې د ځمکې له لارې راتیر سي.
خو اصلي موخه یې همدغه دي، اما په عین زمان کې موږ هلیځلې کوو. په نور دنیا کې خو اوس هوایي ترانسپورټیشن ډېر ارزان شوي دي، خو له بده مرغه موږ داسې یو مناسب هوایی کارگو کرش نه لرو. مدرن الوتکې وي چې کم تیل وخوري، چټک وي، چیر دغه شیان وي. د کندهار څخه تر امرتسره پورې په 15 دقیقو کې کارگو الوتکه ځان رسولی شي. ډېر لږ تیل خوري، ډېر په منډه، په ورځ کې هم تر 100 پرواز هم کولی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي وو. د ستانفورد په هنتون څیړونکو کې بریالي شوي چې داسې برقی موټر جوړ کړي چې بي سي ما چارج کړي شي. د ساينس ډی ورځپاڼې د راپور له مخې د ستانفورد په هنتون څیړونکو وایي چې په 2001 میلادي کال کې له 2 سانتي لري ځای د برقی موټر بیټرۍ چارج کړي شو، خو په دې برخه کې نور پرمختګ ونه کړی شو. خو دا کار اوس وروسته لدی وکړای شو چې لومړی یو ګروپ لري چارج کړي. دوی اوس هڅه کوي چې موټر په داسې حال کې چې په لار روان وي لري چارج کړي. د دې لپاره پکار ده چې د موټر په لاندنۍ برخه کې وایرونه ځای پر ځای شي. د سټانفورد په هنتون څیړونکو وایي چې کدا ستونزه حل کړه د برقی موټرو د پرمختګ لپاره به لوی ګام اخیستې وي. ویل شوی چې امریکا ممکن افغانستان ته 4000 نور سرتیری راوستوي. د امریکا حکومت دا راپور تر اوسه پرې تایید کړی نه دی. افغانان په دې اړه څه وایي؟
زما نوم عبدالقادر د لغمان اوسیدونکی. دغه 4000 نفر چې دلته رالیږي افغانستان ته، هغه تنخواه هغه پیسې چې هغې باندې مصرفي هغه د ملي اردو ته ورکي، هغې نه ښه جنګ کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می هارون ده، د کابل پانتون د محصلین څخه یم. دا چې دا جنگ په دې وروستیو کې زیات شوی دی، دا ایش را ډیریږي او زموږ خپل ګاونډیان داسې یو حالت دی چې موږ اوس په داسې حالت کې نه یو یو څوک د دفع کړی شو. نو زما په نظر که ډیریږي عسکر، دا به د افغانستان لپاره د سیمې په کچه یو ښه لاسته راوړنه وي او یو ښه پیغام به وي.
رښتیا غواړي د مونږ ملي اردو ارا سره دې مرسته وکړي، مونږ افغانانو سره دې کې نه ټولنه دې برابره کې مرسته دې ورکړي، بس حساب کتاب دې جوړ کړي، جنګ خو به خبر والیږي.
ستاسو پیغامونه وو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستان د باندې د دې ستونزې پر حل تمرکز وشي. د بلخ په 209 شاهین قلي اردو کې په پرونی حمله کې و امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلیز نن یکشنبه فعالی شي. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په خلیج کې د ایران د ایرانی کب نیونکو پر دو بیړیو ډزې کړې او یو کب نیونکی وژلې دی. د عراق پوځ وایي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال توانېدلې چې د سوریې په پوله کې د الولید له بندره د داعش سختریزي وباسي. د سوریې پوځ وایي پرون شنبه د درعاشر په شاوخوا کې 48 ساعته اور بند اعلان شو. څو زره مظاهره چانو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې له محافظه کار حکومت وغوښتل چې تر 10000 زیات پناه غوښتونکي ومني. د روسیې د فوټبال لوبډلې پرون شنبه د نیوزیلند د فوټبال لوبډلې ته په هغه سیالۍ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدو ته ورغلی و په دوو ګولونو ماته ورکړه. او نن د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د پاکستان او هند ترمنځ پایلوبه کیږي. دا ازادي رادیو خبرونه ده. ماشام تر او بجو دوام کوي. په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو اوري، د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د روانې خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت سره، ورپسې هم تاندې څنګه.
سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې سیل عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب که پیل لدینه کوچه، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړې دوه په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راخي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو. ولې اوس دغه کچه د شپږ سو تر اوسه پورې موږ ته لوړه راخي. ولی تر یو زر شپږ سوه سې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول کنه، مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې
علت یې دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی د ټولنې له خوا رامنځته کېږي، ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري، بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سه کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سه کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي، دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبر ده، دا هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړې. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي، یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسو اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا چې په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کړي او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کړي، دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل څه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار، دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې سې ویلې سې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کامل اندې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي، خو هغه ګمان کوم په نورو خبرونو کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه سموږ په دې ساکې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکه، بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولی اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو حقیقت ده، یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورستر بلیم هوا د ککړې دوه په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده، د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو، او کومه په دې ساکې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول نه وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي په بار بار باندې، موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري، یوی د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي، یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له غونه پښتنه وکړي، وایي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هیوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څ کله مسلې تر منځ کوو په ټولنه کې، دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی موږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو د مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نشي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر څوک تور کشي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي، مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس راکم شوي دي، د دې تر څنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاوو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دوی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسی پذیرې دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لرئ، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي، پوره دي کنه؟
یو دا ک په وګد محل باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو، د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې تاره یو برنامې سي موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-50-55.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږ اوریدونکو سلام، د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و، وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ، فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم، بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اته بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول ک ما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نه ډیر سو خو رس کړ چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار او چې خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسیدونکو ثناءالله د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوي او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه
زمونږ د یو د تره زوی وو یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی چې شی دی نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته م راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی وو هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راوړي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل من دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کې دي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تېروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینږي ورکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس وبشوب لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ سي نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېر د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وخته مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل خبر دا چې خلک له کورونو کې شي نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چې غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوي دا نه د منزل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي چې ګرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون وزي الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل ګرمای چې دغه په تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
انسان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي د دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه تیروي چې کېدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي غرور او غرور ورسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د میډی کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د میډی د زخمونو سبب ګرځي داسې امراض دي چې بیا ورسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمنده واوسي
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم د حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه دغه سي امراض او سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی او لدین استفاده کی اند دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کی چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دی نه چې په کړه هوا باندې ملوث شي باید استفاده ونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمنده اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کیږي همداسې پټې پاتې کیږي بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کیږي که نه دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي کور والا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کیږي مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکړم کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټیي ډاکټر ته م نه وایي مور و پلار ته م نه وایي بالاخره مور و پلار یې جګېږي هغه ته واده کوي بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان وروسته د واده مرحله ده د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي
خو ګوریدونکو د تانې څانګې دا خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې مو په لاس پرم